ستړي مسي وخت ماځګر 15 بجې شوې د مشال ریډیو د نن ورځې په 9:00 خبرونه کې موز عبدالحق کاکړ هر کله کوم دا د نن ورځې وروستۍ خبرونه ده. د یوشتم آئینی ترمیم په اړه د جمعیت العلماء اسلام په بلنه د بیلابیلو ګوندونو غونډه له دې ترمیمه د خبري سیمو اوسیدونکو کمیټه ملرلې چې پوره نسوې. په دې اړه د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان د یو مشر شیر احمد ایډوکیټ سره ځانګړې مرکه په کابل کې د جمعیت العلماء اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن پر ضد مظاهره او په پیرس کې د مجلې پر دفتر د برید او لاغه وروسته د سو پولیسو کاروایانو په اړه تفصیل په دې روانه غړي کې درکو او په فایل کې به ملیح احمد ساده خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. ټټول اول په مکړه د خبرونو سټو پتا د جمعیت علما اسلام فی ګون مشر مولانا فضل الرحمن وای چې د پوزي عدالتونو لپاره په آئین کې ترمیم د ترهګری د مخنیوي حل نه دی. په کور میجنسی کې د امنیتی ځواکونو په گاډي بمیبرید کې سلور پوزیان وشل شوی دی او د پیرس په خواوشه سیمه کې په ډزو کې یوه ښځه پولیس والا وشل شوی ده. تفصیل د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وای چې په آئین کې د ترمیم مسوده منظورېدل د پارلماني ګوندونو لخوا د جمهوریت په وړاندې یو ځانمرګي برید بولي. دا خبره نوموړي نن په اسلام آباد کې د مذهبي ګوندونو مشرانو غونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې وکړي. نوموړي د پاکستان په آئین کې د شوي یوشتم بدلون په اړه وویل
تمام جماعت اس بات پر متفق
دی. وای ټول ګوندونه په دې خبره متفق دي چې دا ترمیم امتیازي دی او یو شمیر ترهګر ډلې له پوځي عدالتونو مستثنا ګرځول شوی دي. مونږ اندېښمن یو چې دا ترمیم له ترهګری تحفظ ورکولو لپاره نه بلکې ترهګری ته په خلاص مټ تکار کولو سبب ګرځي. نوموړي ویل چې د آئین او قانون په رڼا کې د ماهرینو رائے د واخیستل شي او ولست د آئینی ترمیم د نقصاناتو نه خبر کړل شي. بلخو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې په ترهګری کې ککړو کسانو ته زر سزا ورکولو لپاره له آئینی ترمیم سره پوځي عدالتونو ته لاره برابره کړه. دا خبره نوموړي نن په عربي هیواد بحرین کې پاکستانی ټولنې ته د خطاب په وخت وکړه. دی وای مونږ پوځي عدالتونه جوړ کړل چې مجرمانو ته فوري سزا ورکړي شي. د دې ډېر سخت ضرورت محسوسېدلو ځکه چې دا به ویل کېدل چې مجرمانو ته سزا نه ورکول کېږي او عدالتي کاروایي نه کېږي. نو دې لپاره مونږ یو لاره موندله او پاین کې مو ترمیم وکړ. زه فکر نه کوم چې هغه خلک چې د نورو سرونه پرې کوي او وژني د رحم مستحق دي. نوموړي هوډ څرګند کړ چې دوی کلکه اراده کړې ده چې پاکستان به یوه پر امنه سیمه جوړوي. په کورم ایجنسی کې د امنیتی ځواکونو په گاډي بمی چاودنه کې سلور پوځیان وژل شوي دي او دوه نور زخمیان دي. د سیمې د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې دغه چاودنه د زیارت پر ورځ شاوخوا 10:30 بجې په شابکو کې په گشت باندې روانو امنیتی ځواکونو باندې شوې ده. یو انتظامی چارواکي نن مشال ریډیو ته د پیښې په اړه وویل دا چارواکو په خبره ابتدایي معلومات ښایي چې دغه چاودنه د ریموټ کنټرول په ذریعه شوې ده. د دې برید پړه تر دې دمه چا نه ده منلې. دا کراچۍ په سوراب ګوټ کې د لټون عملیاتو پر مهال نن غرمه وو مشکوک وسلوال وژل شوی دي. د سیمې پولیسو مشر راو انور د پیښې په اړه مشال ریډیو ته ویلي دغه کسان د پولیسو سره په مبینه وسلوال نښته کې په نښه شوي دي. هغه زیاته کړه په وژل شوو کسانو کې یو تن د القاعده او پاتې شپږ نور د وسلوالو طالبانو ډلې غړي دي. د هغه په خبره په سوراب ګوټ او خواوشه سیمو کې د لټون عملیات لا هم دوام لري چې د پولیسو 1500 سرتیري پکې برخه اخلي. یاد دی وی چې پرون د سوراب ګوټ په سیمه کې دوه پولیس والا د نامعلومه وسلوال د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي د پاکستان په آئین کې یو وشتم بدلون د ولس بنیادي حقوقو غصبوي. دا خبره د یاد کمیشن د خیبر پختونخوا سانګې مشر او قانون پوه شیر محمد خان د چهارشنبه په ورځ لمشال ریډیو سره په مرکه کې وکړه. شیر محمد خان ویل په پاکستاني آئین کې یو وشتم او دوه وشتم ترمیمونه د پوز واک پراخوي. د پاکستان حکومتي چارواکي په وار وار وایي چې د دوی په وینا په دې عدالتونو کې به یوازې پر ترهګرو مقدمه چلوي. د پاکستان پوځ وای په شمالي وزیرستان کې 12 وسلوال وژل دي. د پاکستانی پوځ د مطبوعاتو څنګه د چهارشنبه په ورځ نوښت په خبر پاڼه کې ویل چې دا وسلوالې په د تخیلو کې په هوایي بمباري کې وژل دي. خبر پاڼه لیکي چې په دې پیښه کې د وسلوالو وو موټر نه هم لمین زوړې دي خو نه آزادو سرچینو تر اوسه د خبر پخلی کړو نه هم وسلوالو په دې اړه سویل دي. خبرونه له مشال ریډیو نه اوري. رپورټونه وایي چې کابل ته د پاکستان د یو شمېر سیاسي ګوندونو او سیاستوالو سفر یو څه ځنډېدلې دي. د جمهوري ریاست یوې سرچینې مشال ریډیو ته وویل چې د ورځې پترس کې به دغه پلاوی کابل ته راورسیږي. د پاکستاني رسنیو د رپورټونو له مخې په دې پلاوي کې دوامي نشن ګوند مشر اسفندیار ولی خان، سینیټر افراسیاب خټک، د قومي وطن ګوند مشر افتاب شیرپاو، د جمعیت علما اسلام مشر فضل الرحمان او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي شامل دي. پولیس وایي چې د پیرس په خواو شاسیمه کې په ډزو کې یو خزینه پولیس والا وژل شوی دی. دا پیښه له هغې یوې ورځ وروسته مخې ته راغلې چې تېره ورځ د فرانس په سرخر کې د یوې مجلې شارلی هبدو پر دفتر د اسلامي وسلوالو په مبینه حمله کې دولس کسان وژل شو. پولیس وویل چې نن د پیرس په جنوب کې د پو ډی ختلون په سیمه کې پر یادې پولیس افسرې او یو بل کس باندې ډزې وشوې چې دواړه سخت زخمي شو. د پولیسو یو سرچینې ای ایف پی خبري ایجنسی وویل چې یو تن چې بلټ پروف جاکټ یا خوستیو له اټوماتیک ټوپک سره ډزې شروع کړې. د هیواد کورنو چارو وزیر چې د پیښې ځای ته ورغلی او رسنیو ته وویل چې وسلوال اوس هم لا په لاس نه دی ورغلی. دا لا نه ده واضحه چې د نننۍ پیښې تړاو د تېرې ورځې د پیښې سره دی که څنګه. تېره ورځ د شارلی هبدو نومي مجلې په دفتر وسلوالو برید کې د دوو پولیسوالو په ګډون دولس کسان ووژل شو. د پیښې سره په تړاو یو شمېر کسان نیول شوي دي. او روسي خبردار چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په عراق او شام کې د اسلامي دولت د ډلې پر اهدافو شاوخوا 15,000 بمونه غورځولې دي. د امریکا دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ وویل چې په هوایي حملو کې د اسلامي دولت د ډلې له 3,000 زیات اهدافو جړ شوي یا زیانمن شوي دي. دا تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه اوس تاسو پام را ګرځو د کرنسۍ بیو او د موسم حال ته چې یوسف کاکړی وړاندې کوي.
نن د پنځشنبه په ورځ د پېښور کرنسی بازار سره ترلاسه شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 0.80 روپۍ اخیستل کیږي او په 101 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 100 روپۍ او 100 روپۍ 50 پیسې. یو پوند په 101.50 روپۍ او 101.50 روپۍ 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 0.25 روپۍ او 0.25 روپۍ. د سعودي عرب 1 ریال 0.68 روپۍ او 0.68 روپۍ. او یوه افغانۍ په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا چې راتلونکي 24 غنټو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې موسم خشک وي. او دغه رنګه په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم 4 او زیات نه زیات 15، بنو کې 2 او 6، او په کوټه کې به کم نه کم -2 او زیات نه زیات 18 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه مو له ملیحا مرزاده څخه اوریدل. لاغه وروسته یوسف کاکړ د موسم حال او د کرنسی قیمتونه درته وړاندې کړل. د مشال ریډیو دغه نه ساته خبرونه وروستي د نن ورځې وروستي خبرونه کې دا رپورټونه درته لرو. د پاکستان د پارلیمان تیر ورځ په آئین کې 20 ترمیم کړی وو، خو په دې باندې د جمعیت علما اسلام لخوا په ضد د جمعیت علما اسلام لخوا یو غونډه نن رابلل شوې ده. له دې غونډې وروسته مولانا فضل الرحمن ویلي چې د ده ګوند او نور ګوندونه په دې متفق دي چې دغه ترمیم امتیازي دی.
تمام جماعت اس بات پر متفق ہے یہ ترمیم امتیازی ہے.
کیوخا مولانا فضل الرحمن د آئینی ترمیم پر ضد احتجاج کوي. نوبل خانن په کابل کې بلوسکونو کسان د ده پر ضد احتجاج کړی، خو دوی ولی ورته خواچنی دي؟
په افغانستان کې پېټوی ورکوي زما د ملي پولیسو سرباز او ملي اردو سرباز د ملي امنیت سرباز د تکاپیر کوي.
او د پاکستان د قبایلي سیمو ځینې مشران وایي چې په آئین کې 20 ترمیم وکړل سو، خو د دوی څه کمی تمې وي هغه پوره نسوي. دا تمې څه وي؟
رپورٹ
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلی مشر مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې د بیلابیلو مذهبي ګوندونو مشرانو او غړو سره په 20 آئینی ترمیم د مشاورت وروسته خبري غونډې وکړه چې په کېول د پارلمان او سیاسي جمهوري ګوندونو په اجتماعي توګه په جمهوریت یو ډول ځانوژونکي حمله ده. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې وشتم آئینی بدلون امتیازی دی او د قانون د لارې ځنې ترهګر ګروپونو ته د ځان بچ کولو لاره ورکړې شوې ده. نن د زیارت پورس په اسلام آباد کې د مختلفو مذهبي ګوندونو مشرانو او غړو سره په وشتم آئینی بدلون د مشاورت وروستو خبري غونډې ته مولانا فضل الرحمن وویل چې د قانون د ترهګرۍ خاتمې په ځای دوی د خلاص ګرځېدو سبب جوړیږي او په مشاورت کې شامل ټول ګوندونو دا وینا وه چې یو داسې قانون دې جوړ کړی شي چې د هر قسمه ترهګرۍ احاطه کوي او دے ختم دو ذریعہ وگرزی.
تمام جماعتیں اس بات پر متفق ہیں یہ ترمیم امتیازی ہے.
ٹول گندوں پدی خبر متفق تھی دا ترمیم امتیازی دے اور دیر طرح اگر گروپنا دپوزی عدالتوں نہ مستثنا کر زولے شوی دی اور من ٹول پدی خبر اپ تشویش کیو چے دا ترمیم تر اگر تا دازاد کرزی دو سبب جوڑی کی من دا ویل اوچی یو دا سی قانون دی جوڑ کلی چی چے دا ہر قسم تر اگر احاطہ کوی اور دا ہر قسم تر اگر دا خاتمی ذریعہ وگرزی اور من کوختل چے دپوزی عدالتوں پ دائرہ کے تر اگر ٹول قسم نہ راشی اور پدی ٹول کام متفق تھے. مولانا فضل الرحمن وینا وا
جو مسودہ ترمیم کا پاس کیا گیا اسمبلی میں
کم مسودہ چ ترمیم پاس کرے شوی دا اسمبلی نا زما پ نظر دا پارلیمان سیاسی اور جمہوری گوندوں پ جمہوریت زنوجن کے حملہ کرے دا اور دا تاریخی وڈیر لوی غلطی تری وشوا ٹول کام یو موٹے کی دو تروان و خود دوین غلطی وشوا اور دا کامی تقسیم کرو ملک دا وقت پیسی اور حوالے سرا دخل منزی تقسیم دو متحمل نشی جوڑے دے طرح گری پرسید زمین دریز نہ جیزان خبر کری یعنی یو تن که پگیره او پټکی کی طرح غر کوي نو هغه دی گیره وخره وی او پټکی دی لری کړی او خپل نوم دی سولت مرزا یا اجمل پہاڑی کی دی نو بیا پټ رخه غری جای شي او دا پوزی عدالتونه به بیا فیصله نشي کوله نو دا شین دی پګوت کړی شي او زمون دلیل دی پری واوري دی شي.
د پېښور یونیورسيټي په خوانه وایس چانسلر او پوهان پروفیسر قبلا ایاز د مذهبي ګوندونو د تحفظاتو په حق لوایي
خیبر پختونخوا او د هغه سره متصل د فاټا علاقه د طرح غری نوعیت مذهبي دی. یو زمونږ طرح غری روانه دا په بلوچستان کې هغه طرح غری لسانی دا نو مذهبي جماعتونه دا غختل چې په دې ترمیم کې د مذهبي حوالہ په ځای باندې وړه حوالے په کار دي. نو فلحال حکومت دا مناسب وګڼله چې را مونږ ته غټه پیښه چې کومه دا هغه د مذهبي حوالے دا نو ځکه حکومت آئین کې کوم ترمیم کو هغه محدود دي صرف مذهبي حوالے سره. تر څو پورې چې د مدرسو د نصاب تعلق ته نو د مدرسو په ماحول کې مشکلات شته او بدبختانه زمونږ واکمنان د مدرسو په محرکاتو باندھے نہیں پوچھوی اور صحیح جا جنشی آخستے باید کے دے باندھے خپل ماہرین کی نہیں واغ ہوئے چپ مدرسوں کی مسئلہ کو ملے گا.
یاد دیویچ دا تیرے نہ پورس دا سینٹ او قامی سملے پا اجلاسونو کے دیئے وشتم آئینی بدلون پاس کولو پا حق کے دا جمعیت علماء اسلام فی ڈلے او جماعت اسلامی غڑو دا ووٹونو اچولو پا عمل کے برخہ نوا اخستے. احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد.
بلخانن بیا په پېښور کې د عالمی متحده علما او مشایخ کونسل تر سوري لاندې یو کانفرنس کې د بیلابیلو مسلکونو دینی عالمانو د پېښور د آرمی پبلک سکول د پېښو په سختو ټکو کې غندنه وکړه او د پېښو وروسته د حکومت لخوا د فوجي عدالتونو په شمول د ترګري ضد د اخیستل سوي ګامونو ستاینه وکړه. خو دوی دا وویل چې په کار د ترګري ضد اقداماتو په ترڅ کې دینی مدرسې په نشه نه کړل سي. له پېښور څخه غلام غوث رپورټ لري.
د زیارت پورس په پېښور کې د عالمی متحده علما او مشایخ کونسل د غونډې پر مهال د یادی ټولنې مشر علامه محمد شعیب مشال ریډیو ته وویل چې هغوی د وفاقي حکومت د ترګرۍ ضد د نوي پالیسۍ ملاتړ کوي خو په کار ده دی کې دینی مدرسې بې ځایه ونه چېړلې شي.
د دهشتګردۍ خلاف چې کومې قومي سملې کې کومه قراردادونه چې کوم دی هغه ترمیم چې کوم دی وشو نو دا موږ د پای کې کوم دی موږ هغه حمایت کوو. نو دا خو نن موږ د خلکو ته تکلیف ورسېده او دغه مشرانو باندې چې هم د کاروي کاروایي نه وشو د ماکې په وشو دې ته اوس احساس پته ولګېده چې دې دا پخلی په کار دی او د دهشتګردۍ خلاف چې کوم دروازه اوچتول په کار دی
او د قبایلو په استازیتوب دې غونډې ته راغلي. د باجوړ قومي اتحاد مشر ملک بادشاهي ول په خپلو څرګندونو کې وویل چې په تیر شوي څو کلونو کې په دې حالاتو کې تر ټولو زیات پښتانه مشران وژل شوي دي او دا یو ډېر ښه بدلون دی چې نن ټول قام د ترګرۍ پزت یو موټی شوې دی.
صدا خپل مخ کې دی پارلیمنت او د خپل تر سره یو څه مونږ ته پرچو پدا قرباني نه ورکړ نو آینده لپاره موږ ټول یو موټی کیږو
د تاجرانو په استازیتوب دې غونډې ته راغلي. د خیبر پښتونخوا د سوداګرو د اتحادیې له مشر شرافت علي مبارک څخه مې چې وپوښتل چې یو اړخته د ترګرۍ په ضد د ټول قام د یووالي خبره کیږي او بل اړخته ځینې مذهبي سیاسي ګوندونه ځینې تعپوزات لري او د یویشتم بدلون د منظورۍ پر مهال هغوی په پارلیمان کې نه و موجود. نو په ځواب کې نوموړي وویل
خبره ده هغې دې اګینسټ ووټ نه ورکړی ابسټین کړی دی مطلب دا کې زړه نه مني اور خلې نه وای نه او ان شاء الله وخت اوس راغل چې موږ دا کار او دا دهشت گردی خلاف یو سیزا پر دیوار جوش شو او دا دی مقابلو کو او دا خود جرن ختم کو ان شاء الله.
دا یادونه ورده چې دا زیارت پورس په پیښور کې د عالمی متحده علما او مشایخ کونسل د سوری لاندې په یو کانفرنس کې په آرمی پبلک سکول د بریټ په سخت ټکو کې غندنه وشوه او په دې کانفرنس کې د آرمی پبلک سکول د پیښې وروستو د پوځي عدالتونو په شمول د وفاقي حکومت لخوا د اغیستل شوي ګامونو ستاینه وشوه. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو زخاخ د نن ورځې وروستۍ خبري خبرونه اوري. وروستۍ خبري ګړۍ ده د علما او مشایخو د غونډې حال مو واورېدی. خو هلته بیا په قبایلي سیمو کې د مشرانو او ټولنیزو شخصیتونو بیا بیل نظر دی. دوی دا وایي چې د پاکستان په اساسي قانون کې بشتم بدلون وسو، خو دا ډېره ښه موقعه وه چې د فاټا سره تعلق لرونکي د پارلمان غړو کولای سو چې په دې ترمیم کې د قبایلي سیمو په اړه هم ځینې شرطونه او نقطې ور شامل کړي وای، خو دا موقع دوی له لاسه ورکړه. په دې اړه شنواز ترکسي له بیلابیلو مشرانو او ټولنیز شخصیتونو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې را لښلی دی.
د قبایلي سیمو سیاسي ګوندونه او د سماجي ډلو مشران وایي چې د پاکستان په اساسي قانون کې په یوویشتم بدلون کې د پارلمان هغه غړي چې د قبایلي سیمو سره تړاو لري ورته یو ښه موقع په لاس ورغلی وه چې باید د قبایلي سیمو لپاره یو شمیر آئینی حقونه غوښتلی وي، خو دا موقع هغوی بیکار او یا ضایع کړه. د باجوړ ایجنسۍ نه د پارلمان پخوانی غړی سید اخوندزاده چټان وای
بغیر د میډیا نه په خلکو کې اویرنس نشي را نو هلته د کیمرا رولز د ولګول شي. ما یو د گورنر نه د پاتا سیکریټ نه په قاعده قانوني لایسنس اخیستی دی د اف ام چینل آرمی والا غنه پری دی د فضل الله چینل د افغانستان هغه ټول خلک اوري، خو زما چې کوم چینل د خلکو د اویرنس لپاره جوړ کړی دی هغه په غیر قانوني تور باندې پابندي لګولې.
بیا مې د پښتونخوا ولسي تحریک د مشر ډاکټر سید عالم محسود سره خبرې وکړې. نو هغه وویل چې د عسکري عدالتونو هیڅ قسم ضرورت فاټا ته نشته، ځکه چې په فاټا کې له وړاندې د عسکري قوتونو قانون چلیږي.
فاټا په هله سره خو دوی مخکې چې سکل هغه وکړو د دې نه امید وي، یعنی خلک دا ګڼي چې ګڼي اوس به دوی د پنجاب بالپور جنګ او مرید کې ترګرو ته به څه ووایي، خو زما نه خیال کېږي دوی به هغه ته ووایي. د دوی په نمبر باندې دوی طالبان د چرګانو په شان خرڅوي لکه اول افغانستان کې بیا دلته.
د محمود ایجنسۍ نه د عوامي نېشنل ګوند مشر نثار مومند هغه قانونونه هم په ګوته کړل چې باید فاټا ته غځولي شوی وي.
مونږ د قبایل بحث من تا کې خپل بنیادی ګټه تر لاسه کول په کارو او هغه دا وخت چې موږ د نسوا وصل وی دفي د خدمت کولو خبره کړې وي. مونږ چې دینو د سپریم کورټ د غزیدو خبره مو کړې وي، د هاي کورټ د غزیدو خبره مو کړې وي. مونږ ته دا ټول شونه چې راغلي وي نو الب مونږ ته پکې بنیادی ګټه هم تر لاسه شوی او دا څه بد مطالبه نه و.
د جماعت اسلامي ډلې باجوړ ایجنسۍ مشر او پخوانی د قومي سیملې غړي هارون رشید وویل چې عسکري عدالت او یا قانون لډیر وړاندې د قبایلي سیمې لپاره جوړ شوی.
په 2011 کې چې کوم نوی ریګولیشن هغه اوس په فاټا کې نافذ العمل دی، ایکشن ان هډ اف سیول پاور ریګولیشن دی. ته ریګولیشن ته چې فوجي افسرانو ته د اختیار تل دی چې هغه بغیر د څه دواهانو نه یو سړی وجلی شي ټول عمر یې قیدي کولی شي او د چا مطلب دا چې کورونه او املاک هغه ورانولی شي. او په دغه نوی ریګولیشن ایکشن ان هډ اف سیول پاور ریګولیشن باندې د 2008 نه عمل روان دی په قبایلو کې.
قبایلي ولس غواړي چې د پاکستان د اساسي قانون ټول اختیارات د قبایلي سیمو ته ورکړي شي چې دا خلک هم د نور پاکستان سره یو شان شي او ترقی وکړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د خیبر پښتونخوا څنګ مشر او قانون پوه شیرمحمد اډوکیټ وایي د پاکستان په آئین کې یوویشتم ترمیم د ولس بنیادي حقوقونه غصبوي. تر ورځ د مشال ریډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال نوموړي وویل چې یوویشتم او دوویشتم آئینی ترمیمونه د پاکستان فوج واک پراخوي او اوس په پوچ کولای سي چې د پوځي قانون تر مخه پر ولسي وګړو هم په پوځي عدالتونو کې مقدمه وچلوي. دی وایي د پاکستان سپریم کورټ یا های کورټونه هم تر ترمیمونو وروسته د پوځي عدالتونو په مقدمو کې لاسوهنه نسي کولای. پامیر ساحل له قانون پوه شرمد ډکر څخه پوښتنه کړې چې د یوشته معنی ترمیم تشریح دای څنګه کوي.
ماته چخکاری ظاهری طور د عین لاندې چکم حقوق دی هغه غصب کړی شوې دي ځکه چې عین کې چکم ترمیمات مخ کې شوې دي خاص کر لسن ترمیم کې نو هغه کې هر یو شهري ته بنیادی حق ورکړی شوې دي رائټ اف فیر ٹرائل یعنی یو سړی باندې الزام دی نو هغه الزام باندې چې هغه مقدمه درچی یا فوجداری کیس په درچی پټانه کې او هغه عدالت زینو پکاره چې هغه ته خپل صفایي پوره پوره مقابل آسمان ورکړي دا قانون چې د ترمیم چې وشو نو د دې کې هغه بنیادی حق چې هغه د خلکو نه واغسته شه ځکه چې په چا دا تور لګیدلې چې یو سړی دهشتګرد یا مذهبي نفرت او خوري یا د ریاست پاکستان مخالف دی یا په دغه مقصد د پاره اسلحه او داسې زونه استعمالوي نو مقدمه د هغه خلاف به چلیږي په فوجي عدالت نو فوجي عدالتونو کې تاسو ته پته ده چې ججان نه ناست بلکه هغه کې د فوجي افسران چې دي نو هغه د مقدمه ټرایل کوي نو ظاهره خبره ده چې هغه د قانون سره خو بلدم نه او نه د عین پابند وي نه د قانون پابند وي نو د دې کې زیات امکان داسې دي چې ډېر خلکو سره ناانصافي وشي
دویم بدلون هم شوه د 22م بدلون د پاکستان آرمی اکټ ورته وي دغه څنګه د دې کې څه دي
دا هغه سره تړلې شوی ځکه چې د آرمی اکټ چې دی 1952 هغه کې یو خاص قسم مقدمات خاص کر د فوجیانو خلاف چې دی چې هغه بغاوت وکي یا مطلب چې نافرمانی وکي یا نور څه داسې واقعیت نو دا غي مقدمه چې دا د فوجیانو خلاف د آرمی اکټ لاندې او ماغه فوجیان افسرانو کوله اوس دی کې چې دینو عام سیویلین وګړي چې دي هغه خلک به هم دغه ته آرمی اک کې چې ترمیم شونه دغه په بنیاد باندې بدی په فوجي عدالتونو کې دغه خلاف مقدمه شلي
شیر محمد صاحب تاسو ویل چې د یو وشتم عیني ترمیم ترمخه تاسو ته د سیخکاری چې د پاکستان د ولس بشري حقوقونه غصب کړل کیږي د پاکستان آئین هر وګړي ته بشری حقوقونو ورکولو ضمانت ورکړی او د پاکستان ستره محکمه یا سپریم کورټ یې دغه ضمانت د پخولو او عملی کولو ضامن ګرځول دی
دا څه دی چې د عدالتونو چې دی د سپریم کورټ یا های کورټ نو دغه اختیار چې دی هغه د عین په دایره کې دنه وی او عین چې دی نو دغه نه دغه ادارې هم بهر نشي وته اوس چون د یوشتم ترمیم سره د سپریم کورټ او های کورټ نوم هغه اختیار واغسته شه او عین کې ترمیم داسې وشو چې دا قسم مقدمات چې دی دا جرایم چې دی یا دا غسه خلک چې دی نو دا په فوجي عدالتونو کې نو د سپریم کورټ سره دا اختیار نشته چې هغه د عین یو خاص د فشه دا هغه وګرځي چې دا غلطه ده یا د بنیاد خلاف ده نو د دې کې د عدالتونو وزیر چې دین هغه دې تړلې دي
د پاکستان د عین غلمړي د فات شې دي چې بشري حقوقونه ورکي بنیادی انساني حقوقونه ورکي ولستا هر وګړي ته هغه هم موجود دي د ترمیم هم راغی د یو بل سره په تضاد کې نه دي
ما خو تاسو ته دی خو هغه چې خبره چې د یو دوه کالو د پاره خبرو کړه چې دوه کال لپاره د یو مخصوص حالات دي د حالاتو په نتیجه کې دا خو حقیقت دا دی چې بنیادی حقوقونه چې دین دا متضاد دي دغه سره
په دې ترمیم کې شیر محمد صاحب مهمه خبره پکې ده چې دغه پوځي عدالتونه چې دي دا به په مذهبي طرحه غره کې یا مذهبي سختريزه کې ککړو کسانو ته سزاګانې او ریا د حقوقي مقدمه وکوي د طرحه غره تعریف په پاکستان کې موجود دی په دغه اړه باندې تاسو ته خلاخ کاری کنه ځکه په کراچۍ کې ډیره کی وژل کی ډیر زیات خلک نو غلط څنګه ورته ګوره
دا سره دی چې کم د دهشتګردۍ تعریف دی کې کړی دی نو پاره کې خو دی خاص کر یو خبره چې د پاکستان د ریاست خلاف څوک جنگ کوي نو که تاسو بنیادی طور دې تاسو شو کوي کده دې تاسو بیا تعریف کوئ نو په تعریف کې چې فرض کړه د ریاست یو وګړی وژل کیږي یا هغه تختول کیږي د پیسو لپاره نو دا هم بنیادی د ریاست په اداره باندې د هغه په قانون باندې باندې دا یو گزار دی
صحیح
نو هغه هم د دې دارې لاندې راتلی شي
صحیح
یعنی د کراچۍ چې کوم واقعیتي یا بلوچستان کې چې کوم واقعیت کیدونکې دي نو یا دلته زمونږ په معاشره کې چنن سبا کم خلکو ته دمکې ورکول کیږي د پیسو لپاره یا خلک تختول کیږي نو دا ټول لغه په تعریف کې راځي
صحیح نو صرف یعنی مذهبي بنی
یوازې مذهبي نه
بیا خو د استاس دو خبر نه زده معنا هم خسته شم چې د بلوچستان کې کوم کار روان دی وسلواله مبارزه روان ده د دولت یا د ریاست خلاف هغه به هم پام دی
کوي بيخي بيخي صحیح ده بالکل هغه هم په قانون لاندې راځي او هغه هم مطلب مقدمات په دغه خلاف هم چلول کی
صحیح او هغه کسان چې د پاکستان د ادارو نیولې دي او ډیر زیات ورکړل شوی کسانو تورونه هم دی په پاکستان ادارو باندې چې دوی ورکړی دی د تر هغه غری د عملیاتو پر مهال په سواد کې په وزیرستان کې نیولې دي هغه به هم هم دې سره مقدمه کیږي کنه
دا غوړه دا څه ده چې د دې فوجداري قانون چې دی داغه چې کله سزا زیاته ورکي نو داغه مازه کې داغه عملی کېدل نشي کېږي. دا قانون به د هغه ورځې نه عملی کېږي چې په کوم ورځ باندې دا پارلیمان پاس کړ او بیا په هغه ورځ باندې چې کله صدر صاحب د سخت وخت دی باندې
صحیح.
نو چونکې دې کې سزاګانې ډېرې زیاتې دي او دې کې بنیادی حقونه سلب کېږي نو دا به د مازه دا چې کوم خلک مخکې نیول شوي دي دا پاری نه لاگو کېږي. البته نن نه پس چې چا خلاف مقدمه درج کېږي د دې قانون هغه خلاف پتا کې.
پاکستان هیومن رائټس کمیشن د خیبر پښتونخوا د څانګې مشر شرومد ایډوکیټو چې د یوشتم آئینی ترمیم په اړه زموږ له همکار پامیر ساحل سره خبرې کولې. د فرانس په سر شار پیرس کې د یوې مجلې په دفتر د تیر ورځې د برید وروسته پولیس د حمله کوونکو په لټه کې دي او د ځای چارواکو په وینا د لړ کې یو شمېر کسان نیول شوي دي چې پلټنې ځینې روانې دي. په دې اړه د فرانس پرس خبري اجانس ته یو رپورټ مهم ټکی له داود خټک اورو.
د فرانس په مرکزی ښار پیرس کې د یوې مجلې په دفتر د چهار شنبه د ورځې د برید وروسته امنیتي چارواکو د شک په بنیاد یو شمېر کسان گرفتار کړی دي. د غبرید تیر ورځ دوه وسلوالو کسانو د شارلی هب دونومي مجلې په دفتر کړیو چې په نتیجه کې د خبريالانو په ګډون دولس کسان وژل شوي ول. د ای اف پی خبری اژانس ته یو راپور تر مخه د فرانس وزیر اعظم مینوئل والز یوې فرانسوي رادیو ته ویلي دي چې تیر شپه یو شمېر مشکوک کسان نیول شوي دي. د خبری اژانس په وینا پولیس ته هغه دوه کسانو د نیولو په لټه کې دي چې ویل کېږي د غبري د ترسره کړي دي. د پولیسو په وینا دوه ورونه چې شریف کواشي او سعید کواشي نومیږي د برید ترسره کړي دي. په دوی کې شریف کواشي چې عمر یې 22 کال خودل کیږي د پولیسو په وینا په 2008 کال کې د یو داسې تنظیم سره د تړاو په تور مجرم ګرځول شوی چې خلک به د جنگ لپاره عراق ته لیږل. د وزیر اعظم مینوئل والز په وینا دغه دواړه ورونه د تیرې ورځې د پیښې وړاندې د انټیلیجنس ادارو تر څار لاندې ول. د ای اف پی په وینا یوې سرچینې فرانسوي رسنیو ته ویلي دي چې پولیسو د هغه اوو کسانو چې پکې سړی او زنانه شامل دي نه تحقیقات پیل کړي چې د غورونو سره یې تعلق لرلو. بلخوا د فرانس حکومت د تیرې ورځې د پیښې وروسته نن په ټول هیواد کې د ویر اعلان کړی دی. پولیس وایي د شارلی هب د نومي مجلې په دفتر د دغه برید په نتیجه کې په 12 وژل شوو کسانو کې اته خبريالان او دوه پولیسواله هم شامل دي.
د پاکستان خارجه چارو دفتر هم د پیرس ته پیښې غندنه کړې ده او د پاکستان خارجه وزارت غواړي چې اوای چې غواړي په ټول نړۍ کې د ټولو خلکو د عقیدو احترام وسی. د خارجه چارو د دفتر وایي خبري غونډې ته دا هم ویل چې پاکستان د ترګري خلاف جنگ کې مصروف دی او دا ویل چې پاکستان د تاوتریخوالي له هند سره پایل کړی دی. د خبره به بنیاد ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار رابعه کرم خان د اسلام آباد راکړي.
د زیارت په ورځ هفتوار خبری غونډې ته د خارجه چارو دفتر ویاندی تسلیم اسلم وینا و چې تاسو معلومه ده چې پاکستان او اسلامي نړۍ په خاکو سپوزیشن لري او اسلامي تنظیم هم په دې اړه یو مضبوط موقف لري. د دې په وینا چې په نړۍ کې د خپل منسي احترام ضرورت دی دا وایي.
وی انټروډوس ا ریزولوشن ان د یو ان جنرال اسمبلی.
د دې په وینا موږ د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې یو قرارداد هم وړاندې کړی دی کوم چې په اتفاقي رائے منظور شوی هم وو. باغی کې بلې شوی وو چې د خبرو اترو او بین المذهبي همانګي ضرورت دی. د پیرس پیښې په اړه د غونډې اسلامي نړۍ په شمول تاسو پاکستان ردی عمل هم وکړو. موږ د دې پیښې غندنه کړې ده ځکه چې موږ د ترهګرۍ د هر قسم مخالفت کوو. هندوستان سره په پولی د کشیدګې په اړه نوموړي خپل خبرو کې زیاته کړه چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف یو مهم اپریشن ضرب اسب کې مصروف دی او په سرحدي سیمو کې د څه قسمه کشیدګې یا مخالفت متحمل نشي کېدی. دا وایي د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره زموږ چې کم روان اپریشن دی او زموږ چې کم عزم دی نو د هغې مطابق پاکستان په کنټرول لاین او سرحدي سیمو کې د څه کشیدګې ابتدا نشي کولی او دا خیال چې پاکستان په پوله د خلاف ورزیانو آغاز کړه دې نو دا په مکمل توګه به بنیاد خبره ده. د خارجه چارو دفتر ویاند خپل خبرو کې زیاته کړه چې هند جوابي کاروایی ورکول په وخت پاکستان انتهایی خیال ساتي چې د پولی ها غړه اولسی وګړي متاثر نشي خو هند بغیر د سیم امتیاز اولسی وګړي پنخه کوي.
د ماشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 7 بجو
د یارانو مشال
په 7:30 بجو.
او سم پنځنه می بجې سوي دي. ملي حمیر زاده به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وای چې په آئین کې د ترمیم مسوده منظورېدل د پارلماني ګوندونو لخوا د جمهوریت په وړاندې یو ځانمرګي برید بولي. دا خبره نوموړي نن په اسلام آباد کې د مذهبي ګوندونو مشرانو غونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې وکړه. نوموړي د پاکستان په آئین کې د شوي یوویشتم بدلون په اړه وویل چې دا د ترهګرۍ د مخنیوي حل نه دی، بلکې ترهګرۍ ته په خلاص مټ د کار کولو سبب دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بلخوا وایي چې په ترهګرۍ کې ککړو کسانو ته زر سزا ورکولو لپاره له آئینی ترمیم سره پوځي عدالتونو ته برابر کړه. دا خبرې نوموړي نن په عربي هیواد بحرین کې پاکستانی ټولنې ته د خطاب په وخت وکړي. نوموړي وویل چې په پوځي عدالتونو کې به تر هغه محاکمه کیږي او هغه څوک چې نور خلک وژني د رحم مستحق نه دي. په کورمه جلسه کې د امنیتي ځواکونو په ګاډي بمی چاودنه کې څلور پوځیان وژل شوي دي او دوه نور زخمیان دي. چاودنه د زیارت پر ورځ په شابکو کې په ګش باندې وتلو امنیتي ځواکونو باندې شوې ده. د دې برید پرته تر دې دمه چا نه ده منلې. د کراچۍ په سوراب ګوټ کې د لټون عملیاتو پر مهال نن غرمه اووه مشکوک وسوال وژل شوي دي. د سیمې پولیس وایي دغه کسان د پولیسو سره په مبینه وسواله نښته کې په نښه شوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي د هیواد په آئین کې یوویشتم بدلون د ولس بنیادي حقوقو غصبوي. دا خبره د یاد کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې مشر او قانون پوه شیر محمد خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې وکړه. شیر محمد خان ویل په پاکستاني آئین کې یوویشتم او دوهویشتم ترمیمونه د پوځ واک پراخوي. رپورټونه وایي چې کابل ته د پاکستان د یو شمېر سیاسي ګوندونو او سیاستوالو سفر یو څه ځنډېدلی دی. د جمهوري ریاست یوې سرچینې مشال ریډیو ته وویل چې د ورځې پترس کې به دغه پلاوی کابل ته راورسیږي. په پلاوي کې د عوامي نېشن ګوند مشر اسفند یارولی خان، سینیټر افراسیاب خټک، د قومي وطن ګوند مشر افتاب شیرپاو، د جمعیت اسلام مشر فضل الرحمن او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي شامل دي. او پولیس وایي چې د پیرس په خواوشا کې په ډزو کې یو خزینه پولیس والا وژل شوې ده. دا پېښه لغې یو ورځ وروسته مخې ته راغلې چې تېره ورځ فرانس په سرخر کې د یوې مجلې شارلی هبدو په دفتر د اسلامي وسوالو په مبینه حمله کې 12 کسان وژل شو.
خبرونو لنډیز ملي ها مرزاده وړاندې کوي. او دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن په خپلو اداریو کې څه لیکلي، احمد الله په اسلام آباد کې دا لوستي او دا رپورټ را لښلې دي.
ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې ترهګرو ته به هیڅ قسمه رعایت نه ورکړی کیږي او دوه کالو کې به ملک د ترهګرو نه پاک کړی شي. ادارې لیکي چې وزیر اعظم د کم عزم او یقین سره د ملک نه د ترهګرۍ د خاتمې عهد کړی دی. نوقام لپاره دا د خوشحالۍ وړ دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې ترهګرۍ مخنیوي لپاره کم قامي اکشن پلان جوړ کړی شوی دی، نو په هغې دې په صحیح مانو کې عمل درآمد وکړی شي، نو بیا به ممکنه شي چې د ملک نه به ترهګرۍ ختمه شي. ادارې لیکي چې ملک د جمهوری عمل دی انتہائی مشکل دور نه تیریږي، نو ټول ګوندونو له هم پکار دي چې رایه وزې شي او د ملک نه ترهګرۍ په هر حال کې خاتمه وکړي. وحدت اخبار په خپل اداریه کې لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت د پاکستانی طالبانو مشر مولا فضل الله او خیبر ایجنسی کې د لشکر اسلام مشر منګل باغ په شمول د شپږ سوه پنځلس ترهګرو یو فهرست تیار کړی دی او د هغوی په سر یې په مجموعي توګه اووه سوه شپېته میلیون روپۍ بیلې کړي دي. اداریه لیکي چې د میډیا راپورونه وایي چې د پاکستانی طالبانو مشر مولا فضل الله د افغانستان کونړ یا نورستان ولایت کې پټ دی او حکومت افغان حکومت څخه د هغه د سپارلو غوښتنې کوي او د پېښور د پېښې وروسته دغه غوښتنو زیاد زور نیولې دی. اداریه لیکي که هر څو ترهګري د سیمې لپاره یو لوی خطر ده او د پاکستان او افغانستان وجودونو ته په ځانګړې توګه خطرې راولاړې کړې دي، خو دا خبره مهمه ده چې د تاریخ په دې مهم پړاو کې کچره پاکستان او افغانستان دواړه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یو بل سره په اخلاص مرسته ونه کړي، نو د ترهګرۍ دا ستونزه د قابو څخه وتلې هم شي. اداریه په اخره کې لیکي چې په داسې حال کې ضروري ده چې دواړه حکومتونه یو بل سره مرستو ته په حقیقي معنو کې لاسونه ور وړاندې کړي او دا خبره باوري کړي چې هغوی خاوره بعد یو بل په ضد په یو صورت کې هم استعمال دو ته ورنکړل شي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په آرمی پبلک سکول د ترهګرو د حملې وروسته د ملک تعلیمي ادارې بندې ساتل مجبوري او ضرورت وو، او د پیښې وروسته د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وینا وه چې د صوبې ټولو تعلیمي ادارو ته هدایات ورکړی شوي دي چې دولسمې جنوري پورې د سکیورټۍ انتظامات مکمل کړي او ټاکلې شوې نیټې پورې که کم سکولونو د سکیورټۍ انتظامات پوره کړل نو ورته به د سکولونو خلاصولو اجازه ورکړی کیږي. اداریه لیکي چې د سکولونو حفاظت لړ کې د سکولونو په انتظامی د ذمہواری اچولو سره سره د حکومت هم فرض جوړیږي چې د لړ کې کوټلې ګامونه پورته کړي، که پولیس نفری ور سره کم وي نو په عارضی توګه د برتیانی وکړي او یا د اف سی اهلکار په سکولونو تعینات کړي. اداریه په اخیره کې لیکي چې د پرایویټ سکولونو سره سره د سرکاري سکولونو حفاظت لړ کې هم څه مثبت پیشرفت نه ده شوی. حکومت لپاره پکار دی چې سرکاري سکولونو انتظامی ته په هنګامي بنیادونو فند ورکړي او داسې فضا د پیدا کړي چې تر هغه تعلیمي ادارو ته نقصان رسولو لړ کې سم منصوبه بندي اونکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د فوجي عدالتونو جوړولو لپاره د هیواد په عین کې د ترمیم موضوع ته کتنه کړې ده. بلخوا کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼې په افغانستان کې د بهرنۍ مداخلت پر مهال په تیرو څو کلونو کې د ښځو د حقوقو په برخه کې سوي پرمختګ په حواله مقاله خبره کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي له ملیحه امیرزاده اورو.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان پارلمان د پوځي عدالتونو جوړولو لپاره د دغه هیواد په آئین کې ترمیم راوستلو. په دغو عدالتونو کې به په ترهګري د تورنو کسانو خلاف کاروایی کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د طالب وسلوالو له ګواښ سره مخامخ دی. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان د خپلواک ریاست په توګه تقریبا نیمه موده تر پوځي واک لاندې تیره کړې ده. ځینو تنقید کوونکو د نهې د ورځې آئینی ترمیم یوه نرمه کودتا بللې ده. ورځپاڼه د پاکستان د خارجه پالیسۍ او د کامی چارو یوې شنونکې هما باکې لخلی لیکي چې دا د پاکستان د پوځ کامیابی ده چې د پوځي عدالتونو نگرانی کوي او په فیصلو کې ورته اختیار ورکړل شو. خو پوځي عدالتونو کله هم د ترهګري په مخنیوي کې کامیابی نه ده حاصله کړې. دا غي په خبره په پاکستان کې د ترهګري مسله یوازې د عدلیه لپلوه نشي حل کېدی، بلکې دا ژورې جړې لري. خو بیا غربي سفارتکاران وایي چې کېدی شي د لنډمهاله وخت لپاره د پوځي عدالتونو فائده ورسیږي او هغه خلا ورډک کړي چې د غیر پوځي عدالتي نظام د هغو ججانو له امله پیدا شوی ده چې د ترهګري کیسونو سره تړل شو کسانو ته د سزا ورکولو نه یریږي. ورځپاڼه لیکي چې که څه هم د نواز شریف ګوند پاکستان مسلم لیگ نون د نهې په ورځ په رایو کې د مهمو اپوزیشن ګوندونو ملاتړ ترلاسه کړ، خو بیا په پارلمان کې ځینو اسلام پلوه سیاستدانانو ترې ډډه وکړه. د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویل چې دغه آئینی ترمیم به ملک اویشي. ځینې بیا په ترهګري د تورنه کسانو د محاکمې تیز رفتاره پروسې ته پر مذهب د یوې حملې په سترګه ګوري. بلخوا کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د بهرني مداخلې له امله په ترلاسه شوو ګټو کې یوه د ښځو حقونه دي چې په دې وروستیو څو کلونو کې پکې خوالې مخې ته راغلي دي. ورځپاڼه لیکي چې 4 میلیونه جینکې سکولونو ته ځي چې دغه هیواد لپاره یو ریکارډ دی. بلخوا په هیواد کې ښځینه پولیس والا، پایلټانې، ججانې او ګورنرانې هم کار کوي. د افغانستان آئین ټولو ته یو شان حقونه ورکوي. خو بیا په دسمبر کې د نړیوالې غیر سرکاري ادارې آکسفیم رپورټ وایي چې لاپروایي یو لامل کېدی شي چې د ښځو د حقونو په برخه کې شوو کوششونو ته تاوان ورسوي. بلخوا د بارني امداد نگراني هم د اندېښنې وړ خبره بلل شوې ده. د تیر کال د دسمبر په 13 نیټه د افغانستان د بیا ودانۍ خصوصي انسپکټر جنرال لخوا خپور شوی رپورټ وایي چې د امریکا د دفاع وزارت، بارنو چارو وزارت او د یو ایس ای آی ډی لخوا د هغو میلیونونو ډالرو د سارنې، نظم او احتساب کولو کومه اداره نشته چې د افغان ښځو لپاره دغه هیواد ته ورکړل کیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
او سمزو افغانستان ته یو امریکایی سینیټری میرمن ډایانا فینسټین وایي د افغان ولسمشر هغه غوښتنه مهمه ده چې نړیوال ځواکونه دي د 2014 کال نه پس هم په او بخشید 2014 کال نه پس هم په افغانستان کې پاتې سي. نوموړی وایي دا کار ځکه اړین دی چې د نړیوالو ځواکونو بشپړ وطن په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو خطر زیاتوي. نجیب عامر رپورټ لري.
د امریکا د سینیټ یو غړی میرمن ډایان فینسټاین وایي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هغه غوښتنه ارزښت لري چې نړیوال ځواکونه د 2014 کال تر پایه په افغانستان کې د خپل ماموریت د ختمولو په اړه له سره فکر وکړي. نوموړي په واشنگټن کې د مشال رادیو انګلیسي څانګې ته په مرکه کې وویل
د غنی خبرې ارزښت لري. زما په اند دا ډېرې مهمې وې ځکه هغه دا خبره تسلیموي چې له افغانستان افغانستان د نړیوالو ځواکونو ضرورتنه د افغانستان د بقا لپاره خطرناک کېدی شي. زما لویه اندېښنه وسلوالو طالبانو ته ده.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د مودې د غزیدو خبره د خپل کار د 100 ورځو تیرېدو په درشل کې کړې ده او لدې یوازې 100 ورځې وړاندې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې ناټو ځواکونو اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره خپل جنگي مشن ختموي او د افغان ځواکونو د ملاتړ او روزنې لپاره یو نوی مشن پیلوي. د دې پلان لمخې یوازې 13.5 زره نړیوال ځواکونه به په افغانستان کې وي، خو بل پلو د افغانستان وروستی امنیتي وضع عام افغانان اندېښمن کړي او کارپوهان هم وایي چې که د پلان له مخې د 2018 کال تر پایه ټول نړیوال ځواکونه له افغانستان ووتل، نو هیواد به د اړې ګړې سره مخامخ شي. ښایي همدا اندېښنې د ولسمشر غني سره هم ملې وي. امریکایي سناتور میرمن فینستاین وایي افغان ولسمشر د دې لپاره په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو موده غځول غواړي چې هغه په خپل ملک کې د استحکام غوښتونکی دی او د ملک د اقتصادي وضعیت د لوړولو هڅه هم کوي، او دا هر څه هله شونې دي چې افغانستان د وسلوالو له ګواښونو خوندي وي. تر اوسه سپینې ماڼۍ دا خبره په ډاګه کړې نه ده چې آیا د افغان ولسمشر محمد اشرف غني غوښتنه پر ځای کولی شي او کنه، او آیا نړیوال ځواکونه به د 2018 کال نه پس هم په افغانستان کې پاتې شي، او که د پخواني پلان سره سم به ټول نړیوال ځواکونه په افغانستان کې خپل هر ډول ماموریت د دغه کال تر پایه ختم کړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
امریکای مجله رولینګ سټون یو رپورټ وایي کڅم امریکا په افغانستان کې جنگ ته ختمېدو اعلان کړی دی، خو د ډرون بریدونو له دوام څخه ښکاري چې په اصل کې لا هم جګړه ختمه شوې نه ده. تفصیل په دې رپورټ کې وره. امریکایي مجله رولینګ سټون وایي په افغانستان کې د ډرون اصول بدل شوي نه دي، او له دې سره سره ځینې نور لاملونه دا په ګوته کوي چې په دې هیواد کې لا هم جګړه پای ته نه ده رسېدلې. مجله زیاتوي سربېره پر دې امریکایي ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د جنگ پای ته رسولو اعلان کړی، خو د مجلې په وینا جنگ لا هم پای ته نه ده رسېدلې. مجله پر مخ لیکي چې حقیقت دا دی چې اوباما انتظامیه لا اوس هم افغانستان یو خطرناک هیواد ګڼي. رولینګ سټون ته یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي ویلي چې په 2015 کال کې به هم افغانستان د خطر د متوجه کولو یو مهم ځای ګڼل کیږي. د چارواکي په وینا چې د ولسمشر د ډرون د طریقې کار او اصول پاړه چې د پی پی جی په نوم کومه پالیسي ده، هغه پر هغو سیمو نه لاګو کیږي چې اوس هم خطرناک ګڼل کیږي. مجله زیاتوي په افغانستان کې ډرون بریدونو پاړه لږ رپورټونه ورکول شوي دي. رولینګ سټون لندن میشتي ادارې بیورو آف انویسټیګیټیو جرنالیزم د 2014 کال د یو رپورټ حواله ورکوي. دا رپورټ وایي برتانیې او امریکا په افغانستان کې په مجموعي توګه تر زر زیات بریدونه کړی دي. رولینګ سټون زیاتوي چې د وایټ هاوس د دې اعلان معنی دا هم کېدلای شي چې شایي په پاکستان کې هم ډرون بریدونه لا هم دغه سي دوام ولري. د مجلې په خبره په پاکستان کې د ډرون بریدونو مقصد دا دی چې هغه وسلوال وارلمخه ووژل سي چې د پولي حقیقت تاوړي او پر امریکایي ځواکونو د بریدونو تکل لري. د رولینګ سټون په خبره د تیر کال په پای کې هم دغه بریدونه په پاکستان کې روانو، او په 2015 کال کې هم لا دوړاندې یو برید سوی دی. د شتو یو شمیر فعالان په تیرو دیالوس کلونو کې د شتو د حکومت په برخه کې د افغان مېرمنو پرمختګونه ستایي، خو دا په دې معنی نه ده چې حکومت باید په مهمو پریکړو کې د شتو ونډه له پامه وغورځوي. اندېښنه دا ده چې افغان حکومت شتو ته په سیاسي او ټولنیز ټګر کې ونډه ورکړي، خو د هغو مېرمنو شمیر لږ دی چې د مهمو پریکړو وړتیا ولري. د افغانستان د شتو چارو وزارت هم د خبره تاییدوي او هیله لري چې د لوړو تحصیلاتو خاوندانی او مېرمنو شمیر باید ډیر سي. جزئیات د فریبا ظاهر په رپورت کې.
په ځینو کورنیو او نړیوالو رسنیو کې تر ډیره هغه لاسته راوړنې مثبتې ارزول کیږي چې په تیرو 14 کلونو کې د افغان مېرمنو د حقونو په برخه کې ترلاسه شوی دی. په دې لاسته راوړنو کې شونځیو ته د نجونو تک، تر یو بریده د روغتیایي ستونزو هواری، په اساسي قانون کې د ښځو او نارینهو د حقونو برابري، په بیلابیلو سیاسي او ټولنیزو برخو کې د ښځو ګډون او داسې نور یادېږي. خو د دې ترڅنګ یو لوی اندېښنه چې د ښځو د حقونو فعالان اشاره ورته کوي، د افغانستان د حکومت په مهمو پریکړو کې د ښځو ونډه
ونډه ده. ویل کیږي د سولې خبرو په څیر په هغه مهمو خبرو کې باید د افغانستان شوزو ته ځای ورکړل سي چې د هیواد راتلونکي ټاکي. د افغانستان د شوزو چارو وزارت هم د خبرې ته په دې ډول اشاره کوي چې شوزو ته په بیلابیلو برخو کې د ګډون چانس ورکړل سوی، خو د هغو کسانو فیصدي لږ ده چې حساب پرې وسی. د افغانستان د شوزو چارو سرپرست وزیر مشګن مصطفی ازادي راډیو ته وویل
دا واقعیت زموږ په ټولنه کې ستا چې له هغو ښځو څخه چې په حکومت کې کار کوي یوازې 10% د تصمیم نیولو په حد کې دي، خو دا په دې معنی نه ده چې دوی هیڅ په پریکړو کې برخه نه لري. شاید دوی ونډه لږ وي، خو تاسو ګورئ چې د پارلمان په راپور کې په سیاسي پروسو لکه انتخاباتو کې د پارلمان او ولایتي شوراګانو او حتی د ولسمشرۍ لپاره کاندیدیږي. دا په دې معنی چې ښځې ګډون لري. خو میرمن مصطفی دا مانی چې دا ونډه کافی نه ده او باید افغان حکومت په سیاسي ډګر کې د ښځو د لار ډیر ګډون لپاره زمینه برابر کړي. بلخوا د ښځو یو شمېر فعالان بیا د حکومت په مهمو پریکړو او ناستو کې د وړ ښځو د ګډون خنډ په خپل ښځې یادوي. د ښځو د حقونو یو فعال تاجور کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
خبره دا ده چې موږ باید ټول دغه ملامتي په نارینه ونه کړو چې نارینه مستحق نه راکړي. خدا سي شي دي دلته په افغانستان کې دي چې په هر حکومت کې دي فقط دغه مخت زغلي بس ځاله چې د حکومت د لپاره چوکي خپل ځان ته خپل خور ته خپل قوم ته غوړي دوی هم دغه چې پروابط باندې هلته مخې ته کېږي او نور په مخ دروازه تړي.
میرمن کاکړ وایي د حکومت د سولې خبرو په څیر مهمو ناستو کې داسې میرمنې باید نه وي چې یوازې فزیکي حضور ولري، بلکې باید پرېکنده رول ولري او د خلکو باور ترلاسه کړای سي. د ښځو چارو فعالان وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې داسې ډېرې ښځې سته چې با نفوذه دي، د خلکو په ژبه پوهیږي او د خلکو اعتماد له ځانه سره لري. دوی له حکومت څخه غواړي چې دغو ښځو ته هم چانس ورکړي تر څو په مهمو مسایلو کې خپله وړتیا وښيي. د شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 4 میلیون نجونې ښوونځیو ته ځي. ښځې پولیس افسران دي، څارنوالان یا ولسوالان دي او اساسي قانون د ښځو او نارینه د برابرۍ ضمانت کوي. د ښځو لپاره روغتي امکانات ښه سوي چې ورسره له 2000 کال راهیسې د زیږون پر مهال د ښځو د مړینې سطح هم له 90% څخه ډېره ټیټه سوې ده. د ښځو د چارو یو شمېر نړیوال فعالان هم په افغانستان کې د ښځو دغه پرمختګونه ستایي، خو زیاتوي چې دغه رضایت باید د دې سبب نه سي چې د ښځو په برخه کې د تیرو 10 کلونو لاسته راوړنې قرباني سي.
د فریبا ظاهر رپورت موریدلې. هلته بیا په کابل کې یو شمېر مدني فعالانو او د افغان ملي غورځنګ غړو افغانستان ته د مولانا فضل الرحمن د ورتک په خلاف احتجاج کړی او افغان مشرانو غوښتنه کړې چې هغه د سولې په خبرو کې ونډه ورنکړي. ځکه چې مولانا فضل الرحمن هلته تللی نه دی، البته دغو اعتراض کوونکو ورلمخه په دې اړه احتجاج وکړ. د کسانو په پریکړه لیک کې افغان حکومت دا هم غوښتلی چې افغانستان ته د پاکستاني پلاوي د سفر جزئیات باید له ملت سره شریک کړي او افغان حکومت د مولانا فضل الرحمن په ځای د خبرو لپاره نور خواخوږی انتخاب کړي. په دې اړه دا رپورت اورو.
که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې کابل ته د پاکستان د پلاوی په تشکیل کې د مولانا فضل الرحمن نوم نشته، خو د ده د سفر له اوازې سره سم په کابل او یو شمېر ولایتونو کې جدي خبرګونونه ښکاره شوي. د پنجشنبې په ورځ یو شمېر مدني فعالانو، سیاسي کارپوهانو او د افغان ملي غورځنګ غړو کابل ته د مولانا فضل الرحمن د راتګ سره د مخالفت په هدف اعتراضي غونډه جوړه او له حکومت یې وغوښتل چې فضل الرحمن ته ارزښت ورنکړي. د دې اعتراضي غونډو په پریکړه لیک کې چې د صفت ځواک لوخا وستل شو، فضل الرحمن د افغانستان د غمیزي او اصلي مسول ګڼل شوی او زیاته شوی چې لدې ډول کسانو باید د سولې د ټینګښت هیله ونه شي.
موږ لا افغان دولت څخه غواړو چې د افغانانو ازمایل شوی دښمنان تحریم کړي.
تر اوسه ارکوم په رسمي ډول نه دی ویلي چې د پاکستانی هیئت په تشکیل کې مولانا فضل الرحمن شامل دی او کنه، خو پاکستانی رسنوی ویلي چې مولانا فضل الرحمن ته هم کابل ته د ورتګ بلنه ورکړل شوې ده. لدې وړاندې ویل شوی چې د پاکستان د مهمو سیاسي مشرانو د پلاوی به د پنځم به پورې کابل ته راشي او لولسمشر سره به د پولی په دواړو لوریو کې پښته ستونزو خبرې وکړي. د پاکستانی رسنیو د معلوماتو له مخې په دې پلاوي کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، سناتور افراسیاب خټک، د قومي وطن ګوند مشر افتاب شیرپاو، د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزای شامل دي. سره له دې چې د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند ویاند د اونۍ په پیل کې ویلي وو چې فضل الرحمن به د دې سفر یو غړی وي، خو اوس داسې نتایج شوي راپورونه هم شته چې مولانا فضل الرحمن له سفره ډډه کړي.
دا رپورٹ د مولانا فزرمان پرزت په کابل کې احتجاج شوی دی. اوس هم کورمه ته جو بیا راځو یو ځین نور رپورټونه هم بیا درته ورو. په کورمه ایجنسی کې به می 14 سویچ په کې څلور امنیتي سرتیری مړه او دوه نور زخمیان شوی دی. دغه 14 د زیارت په ورځ شاوخوا لسمه بجې په شاپکو کې په ګشت باندې روان پر امنیتي ځواکونو پر ګاډي شوی دی. تاریخ ورځ نور حال راکړي.
پولیٹیکل انتظامی چارواکی وائی پکور میجن سے کہ بامی 14 شویدہ چپکی سالور امنیتی سرتیری مڑو او دو نور زخمیان شویدی. دو دوی بخبارا دغا 14 دا زیارت پورا شاو خوا لسلیمی باجی پشابکو کے پگش باندے روان پر امنیتی زواکونو گاڑی پسے شویدہ. یو انتظامی چارواکی مشال لڈیو تاویل چپ سیما کی بارودی مواد دا سڑک پر غاڑا خکڑے شیو چپ زیدی دغا گاڑے رغلے دے. دو ویل چپ دیدائی معلوماتونا دا معلومی گی چی دغا 14 دا ریموٹ کنٹرول پزاری شویدہ.
مطلب روٹین دغه کې روان یا کنوائی یا مطلب ایسی گش مشو آگے کے لیے خیال فی الحال خدا اطلاع ہے کسان کو جی شہید آئیں گی.
دادا ہمل بسیما کے دساتی اور خصوصی طور کا دگا ڈیوٹی ہوا چہر اور ڈٹل نواخلا تر شبکو پورے د بمونو لټون کولو د پیخ ورستا ټول مړی او زخمیان د ټل پوزی روختون تر سولې دي. په پیخه کې نخښوي زیاتره سرتیری د ټل سکاوټ د یو سل یو 500 وینګ سره تعلق لري. په مړو کې د لیوی ځواک یو سرتیری هم شامل دي. د پیخ ورستا ټول سیما امنیتی ځواکونو په خپل ولکه کې اخستې ده او لټونی عملیات روان دي. د دغه پیخې پړه لاچا په خپل سر نه دی اخستې. افغانستان پولیس سره نږدې شبکو سیما د کوزی کورمې په حدودو کې راځي چیرته کې د دې نه وړاندې هم بامی 14 شوي دي. په کورم ایجنسی کې د 2009 کال راهیسې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن روان دی چې لا هم دوام لري. تارک ورغزه مشال رادیو پیښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو اوري. پاکستان د مدرسو په سلګونو افغان طالبان افغانستان ته استولې دي. د خبره په سوابي کې د مدرسې مشر رسنوي ته تایید کړي او ویل چې پاکستانی طالبان د خپل هیواد امنیت په ټینګولو کې مرسته کوي. افغانستان ته د ستنسو طالبانو په اړه تر اوسه کابل څه نه دي ویلي چې دا کسان چیرته تللي دي. خو اسلام آباد وایي چې ټول افغان کډوال به د روان کال د تر پایه له خپل هیواده وباسي. په دې اړه له احمد شبره رپورټ اورو.
د مدرسو په سلګونو زده کوونکي پاکستان له سوابي څخه افغانستان ته د چهارشنبې پورستانه کړل. دا خبره د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې خبره کړې ده. د دارالقرآن پنجپیر مشر مولانا محمد طیب الطاهری دا خبره تایید کړه او وی ویل چې ګڼ افغان طالبان چې په بیلابیلو ځایونو کې دیني زده کړې کولې افغانستان ته واستول شول. د مولانا الطاهری د مدرسې یو شمېر زده کوونکي هم افغانستان ته استول شوي دي. د مولانا طیب الطاهری په وینا افغانستان ته چې کوم زده کوونکي استول شوي دي پر هغو فشار نه دی راغلی. پاکستان پریکړه کړې ده چې د روان میلادي کال تر پایه ټول افغانان باید خپل هیواد ته ولاړ شي. په دې برخه کې اسلام آباد، کابل او د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې یو درې اړخیزه موافقه کړې ده چې له مخې د روان کال تر پایه افغانان په پاکستان کې اوسېدلی شي. پاکستان ویلی دی چې د افغان مهاجرو لپاره چې په پاکستان کې د استوګنې کوم کارتونه ورکړي دي هغه به د دسمبر تر 1 وروسته تمدید نکړي. په ورته وخت کې د پاکستاني رسنیو په وینا کوم افغانان چې په شهرونو کې اوسي هغوی به کمپونو ته انتقال شي. په اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل
پاکستان حکومت یې څوک وایي کنه چې دا موږ په کمپونو ته کوو. نو دا کمپونو ته یو قسم دا شو چې دا وتړل شو. دا بیچاره ګان دی خو کار کوي دلته په فلحال په اسلام آباد کې مزدوریانه کوي سبزی منډی کې کارونه کوي. نو هغه خپل بچ بل بچ لغوي خرچه برابرې. نو کیم کې به بیچاره ګان سو کې راشن خو نه نوې لويږي
واپس خو شي اچتا وای باغ ملک منګا دښمنان يم دی او ځای نه لرو دغه پټ ځکه ما ته موږ نشته چې لا تو بیر تل ته وخت تیر کو.
سونه وخت موږ دلته شو موږ زیاتره پیدایش دلته شوې دي. موږ ته به د حقوق او د قانونیت نظر نه کیږي عموما افغانانو.
د پاکستانی رسنیو په وینا په پاکستان کې 8249 داسې مدرسې معلومې شوې دي چې د پاکستان له حکومت سره ثبت نه دي، او په دې مدرسو کې تر 10000 ډیر طالبان په زده کړو بوخت دي. د دغو مدرسو تر نیمایي ډیری په خیبر پښتونخوا کې دي. کابل تل د اندېښنه څرګنده کړې ده چې په مدرسو کې ترورستان روزل کېږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي چې د دې مدرسو پیسې د سیمې مسلمان هیوادونه ورکوي. پاکستان د تیرې میاشتې په 15مه په پېښور کې پر پوځي ښوونځي له ترورستي برید وروسته چې پکې تر 130 ډېر زده کوونکي ووژل شول، د دیني مدرسو پلټنې سختې کړې دي.
د احمد شیبر رپورټ مو اوریدی. د امریکای ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په لیکنه کې د پېښور پر ښوونځي د طالبانو د تیرې میاشتې برید په یادولو سره ویل شوی چې د پاکستان حکومت باید په ګاونډي هېوادونو کې د نیابتي جګړې یعنی پراکسی وار د خپل پالیسی لاس واخلي. په لیکنه کې همدارس حکومت ته وړاندیز شوی چې د خپل سیمو پرمختیا او دغلته د حکومتداري چاري شکولو ته پام وکړي. هارون بچا نور تفصیل راکوي.
د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکنه وایي د پېښور پر سکول د طالبانو برید په دغه هیواد کې د ترهګرۍ پر ضد بېساری ټولنیز او سیاسي غبرګون وپاروه. د لیکنې تر مخه په پاکستان کې د نامنې د کورنیو سرچینو د لمنځه وړلو لپاره حکومتي پالیسۍ ته له نوې سره د کتلو غوښتنې زور واخیست. لیکنه کاږي درې مهمې پوښتنې دي چې باید ځواب ورته وویل شي. یو دا چې آیا هند اوس هم د پاکستان تر ټولو غټ دښمن هیواد دی. دویم دا چې یوازې تحریک طالبان پاکستان ډله ده چې دغه هیواد امنیت یې له خطر سره مخامخ کړی دی. او دریم دا چې د پاکستان حکومت د نام نه قبایلي سیمو د امن کولو لپاره څه پلان لري. واشنگټن پوسټ لیکي پاکستان له یوې اوږدې مودې راهیسې داسې امنیتي پالیسی خپله کړې چې تر مخه یې هند ته د یو تر ټولو غټ او موجود خطر په توګه قتل کیږي. هند او پاکستان څلور جګړې کړې چې د 1999 کال وروسته هغه په داسې حال کې کړې چې دواړو هیوادونو اټومي وسلې لرلې. د پاکستان پوځ د هندي پوځ د طاقت مقابله د ډیرو وسلو په جمع کولو سره وکړه چې د لیکنې تر مخه په ترڅ کې د پاکستان اقتصادي پرمختګ له پامه وغورځول شو. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکنه وایي پاکستان د دې لپاره چې په افغانستان کې د ستراتیژیکي ژورتیا خپل پالیسي پر مخ بوزي له طالبانو سره یو ځانګړی تعلق درلود. د لیکنې تر مخه په افغانستان کې د نیابتي جګړې یا پراکسی وار لپاره د طالبانو کارولو د پاکستان پالیسۍ د تحریک طالبان پاکستان په نوم د پاکستان د اسلامي سختدریزو ډلو غورځنګ رامخته کړ. خو لیکنه وایي د دې خبرې احتمال کم لیدل کیږي چې د پاکستان حکومت هغه څه چې له طالبانو سره تعلق ورزده کړل له کشمیري ترهګرو ډلو سره په اړیکو کې پام ورته وکړي. په لیکنه کې د امریکا د پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن خبر راغستل شوی چې ویلي وو که ته د خپل کور په انګړ کې ماران ساتې نو داسې فکر مه کوه چې ګنې یوازې ګاونډیان به دې چیچي او تا ته به څه نه وایي. د لیکنې په پای کې د پاکستان د قبایلي سیمو وروسته پاتې حالت او پکې د پاکستاني او طالبانو پر ضد دغه هیواد د پوځ د روانو عملیاتو یادونه شوې ده. لیکنه وایي د پاکستان حکومت کې چیرې د دغو سیمو د پرمختیا او حکومتدارۍ چارو ته ځانګړې پاملرنه ونه کړي نو په هیواد کې د ترهګرۍ پیښو د مخنیوي کار به ګران ورته تمام شي.
د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکنه تفصیل هارون بچا درته وړاندې کوي. د نن ورځې د نسات خبرونو دغه وروستي خبري غړي پای ته رسو خو تر دې لمخه چې پای ته ورسېږي مليحه میرزاده به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وای چې پاین کې د ترمیم مسوده منزورې دل د پارلماني ګوندونو لخوا د جمهوریت په وړاندې یو ځانمرګي بریټ بولی. دا خبره نوموړي نن په اسلام آباد کې د مذهبي ګوندونو مشرانو غونډې وروسته په خبري کانفرنس کې وکړه. نوموړي د پاکستان پاین کې د شوی یوشتم بدلون په اړه وویل چې دا د ترهګرۍ د مخنیوي حل نه دی بلکې ترهګرۍ ته په خلاص مټ کار کولو سبب دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بلخوا وای چې په ترهګرۍ کې ککړو کسانو ته د زر سزا ورکولو لپاره له آئینی ترمیم سره پوځي عدالتونو ته لاره برابره کړه. خبرین موري نن په عربي هواد بهرین کې پاکستانی ټولنې ته د خطاب په وښو کړی. په کور می ایجنسی کې د امنیتي ځواکونو په غاړي بمی شبدنه کې سلور پوزیان وژل شوی او دوه نور زخمیان دي. چودنه د زیارت پروس په شابکو کې په غش باندې وټلو امنیتي ځواکونو باندې شوی ده. د دې بریټ پراته د دماچانه د منلې د کراچي په سوراب ګډ کې د لټون عملیاتو پر مهال نن غرمه او مشکوک وسلوال وژل شوی دي. د سیمې پولیس وايي دغه کسان د پولیسو سره په مبینه وسلوال نه خته کې وژل شوی دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وايي د هواد پاین کې اوښتن بدلون د ولس بنیاد دی حکومت غصبوي. دا خبره د یاد کمیشن د خیبر پښتونخوا څنګه مشر او قانون پوه شین محمد خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې کړي.
رپورټونه وایي چې کابل ته د پاکستان د یو شمېر سیاسي ګوندونو او سیاستوالانو سفر یو څه ځنډېدلی دی. د جمهوري ریاست یوې سرچینې مشال ریډیو ته وویل چې د ورځې په ترڅ کې به دغه پلاوی کابل ته راورسیږي. او پولیس وایي چې د پیرس په خواوشا کې په ډزو کې یوه ښځینه پولیسواله وژل شوې ده. دا پېښه له هغې یوې وروسته مخې ته راغلی چې تېره ورځ فرانس په سرخار کې د یوې مجلې شارلی هبدو په دفتر د اسلامي وسلوالو په مبینه حمله کې 12 کسان وژل شو.
دا خبرونه لنډی جمله ملي حامر زاده اوریدي او هم له دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې مخصات خبرونه پای ته رسیدي. تاسو کولی شئ د مشال ریډیو د خبرونه په مشال ریډیو .com باندې واوري وګوري ویډیو تصویرونه ټول حل ته وینی. اوس هم عبدالی کاکړ او نور ملګرو ته اجازه ورکړئ تاسو کولی شئ په هم دغه څپو باندې ډیوا راډیو واوري. د خدای په امان.